وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله چې وخت ورځ به ولري دوستانو، په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. فایل خبرونه کوو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې عراقي چارواکي وایي یو انتحاري حمله کوونکي نن د تکریت په ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځان والوزو، 15 تنه یې وژل او لږ تر لږه 12 تنه یې ټپیان کړل. د هند سترې محکمې نن له نړیوالو غوښتنو سره سم د سرطان د یو ډول درملو د ازموینې لپاره د انحصار د غوښتنې د ردېدلو ملاتړ کړی دی. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
لمړی هم په موکړې د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن په ولسی جرګه کې د څلور وزیرانو د استیزا بهیر تر سره سو. سلګلو مالینو نن په کابل کې د خپل امتیازاتو د لوړیدو لپاره مظاهره وکړه، او د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې یو 12 کلن ماشوم تر جنسي تیري وروسته زنده سو. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د کابینې د یولس وزیرانو تر استیزا وروسته به د دوی په اړه پریکړه وکړي. نن د دې جرګې غونډې ته د اقتصاد، قانون او سوداګرۍ او اطلاعاتو فرهنګ وزیران ورغوښتل سو ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو د دوی په اړه کومه پریکړه ونه سوه. دا وزیران د دې لپاره استیزا کیږي چې د ولسی جرګې د مسؤلینو په وینا په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیا بودیجه مصرف کړې ده. سلګونه معلولینو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د دولت له لوري د خپل امتیازاتو د لوړیدو غوښتنه وکړه. هغوی پر حکومت انتقادونه وکړل چې دولت په تیرو 12 کلونو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او دوی ته ډېر لږ حقوق ورکړي دي. د یو مشله دولت غواړو ترڅو د معلولینو مشروع غوښتنو ته د قانون لمخې ځواب ووایي. په همدې حال کې د کار ټولنیزو چارو او معلولینو وزارت چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړې ترڅو د معلولینو امتیازات لوړ کړي او زیاتوي چې د جمهور رئیس کرزی له منظوري وروسته به د دوی معاشونه لوړ کړي. د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې یو 12 کلن ماشوم تر جنسي تیري وروسته زندې سوی دی. د جوزجان د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر میرویس امینی ازادي راډیو ته ویل چې ماینات تری چې پر دې ماشوم لومړی جنسي تیري سوی او بیا وشل سوی دی، خو د جوزجان امنیت قمندان عبدالعزیز غیرت پر دې ماشوم د جنسي تیري خبر نه مني او وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د بل خبر له مخې د هرات د استیناف څارنوالي مسؤلان وایي چې یو سړی په دې ولایت کې خپل میرمن په ډزو سره وژلې ده. د دې میرمنې د قتل علت تروسه نه دی معلوم، خو په اړه پلټنې روانې دي. او نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه ملاتړ دروي چې په څباندې شپاړسو موارد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په مسوده کې تغییرات وړاندیز کړی. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتکر نن په کابل کې خبرې غونډې ته ویل چې ډېر ژر به له عدلیې وزارت سره دغه تغییرات شریک کړي. نوموړي حکومت د دې مسودې په تصویبولو کې په بېغوري تورن کړ. دی وایي موږ په دې باور یو چې که چیرې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات وسي او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون موجود نه وي، د خپله د انتخاباتو شفافیت تر اسوال لاندې راولي. د ښاغلي خلوتګر په خبره ټاکل سوې وه دا مسوده د تیر کال د هود په 28مه د وزیرانو شورا ته استول سوې وای چې و نسوه. دا تر دې دمه کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
عراقي چارواکي وایي چې یو انتحاري حمله کوونکي نن د تکریت په ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځان والوزو او 15 تنه یې ووژل. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه زخمیان سوي دي. په سیمه کې د پولیسو مامورین او روغتیايي کارکوونکي وایي چې نن سهار د پولیسو د دغه مرکز په مخ کې له چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر والوزول سو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ځانګړې ډلې نه دی اخیستې، خو په عراق کې د القاعده شبکې سره تړلې ډله د عراق اسلامي دولت په داسې ډیرو حملو کې په لاس درلودو تورن ګڼل کیږي. د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین په پلانندي ښار تکریت کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې لنن څخه شل ورځې وروسته به د عراق په 13 ولایتونو کې سیمه ایز انتخابات وسي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره 12 تنه کاندیدان تر اوسه وژل سوي دي او په 2 ولایتونو کې انتخابات ځنډول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو جنوبي کوریا ته د F-22 ډوله پرمختللو جنگي الوتکو ډله استولې ده تر څو هلته په پوځي تمرینونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ لوړې کچې ته رسېدلی دی. واشنګټن اف 22 ډوله رادار ضد الوتکې په جاپان کې له خپلې یوې پوځي اډې څخه جنوبي کوریا ته لېږلې څو د امریکا او جنوبي کوریا د روانو پوځي تمرینونو ملاتړ وکړي. د مارچ پر دېرشمه پینګیانګ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې حالت اعلان کړ او د شمالي کوریا پوځي چارواکو وویل چې د دغه هېواد پوځي ځواکونه په جنوبي کوریا سیمه کې پوځي اډې په نقشه کولای سي. په دې ارتباط د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هینن د خپل هیواد د دفاع او لوزیر او نورو پوځي چارواکو سره تر کتلو وروسته وویل چې د شمالي کوریا له خوا ګواښونو ته په ډېره جدي سترګه ګوري. دا وایي که چیرې د جنوبي کوریا او د دې هیواد د خلکو په ضد هر ډول تحریکوونکي اقدامات وسي نو له هیڅ ډول سیاسي انګیرنې پرته به قوي ځواب ورکړ شي. په عین حال کې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي ستراتیژیک خط اعلان وکړ. جمهور رئیس کیم جونګ اون وویل چې د شمالي کوریا اتمي وسلې داسې مسله نه ده چې دوی پر سر له چا سره چنې ووهي. د وویل هیواد یې د خپلو اتمي وسلو د پراختیا پروګرام ته متحد دی او د نړیوالو له بندیزونو سره سره به د خپل اقتصاد د ودې لپاره هڅې جاري وساتي. نن د جاپان د کابینې لوی مشر یوشیدی سوګا پر شمالي کوریا ژغ کړی چې له دغه سې تحریک امیزو خبرو او کارونو دی ډډه وکړي. په برما یا میانمار کې تر څه باندې نیمې پیړۍ وروسته نن خصوصي ورځپاڼو په خپرونو پیل وکړ. ژغ د سرو زرو ځمکه اتحاد او ستاندارد هغه ورځپاڼې دي چې نن یې لومړۍ ګڼې خپرې شوې. په برما کې د وړم کال د جمهور رئیس تین سین له وخت رسېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي او پر مطبوعاتو د سانسور بندول د دیموکراسۍ د اصولو د پرځای کولو لپاره د اصلاحاتو یو برخه ګڼل شوې وه. د میانمار اوسنی جمهور رئیس د پخوانیو پوځي رژیمونو پر مهال صدر اعظم پاتې سوی دی. تیره میاشت د میانمار یا برما حکومت شپاړسو مطبوعاتي ډلو او رسپانو ته د کار اجازه ورکړه. په دې هیواد کې د پخوانیو رژیمونو پر مهال اونیزو ته د خپرونو اجازه ورکول کېده او په دغه هیواد کې د خپرونو سانسور د تیر کال د اگست په میاشت کې بند شو. او د هند ستري محکمې نن د یو سویسی شرکت لخوا د سرطان د یو ډول درملو د تولید لپاره د انحصار د غوښتنې د ردېدو ملاتړ کړی. په سویس کې د درملو جوړولو شرکت نوارتیس ای جی د وینې د سرطان یا لوکیمیا د دوا د پرمختللي ډول د ازموینې لپاره د انحصار د حق د مسؤلیت غوښتنه کوله. په سویس کې د دې کمپنۍ مسؤلینو ویلي چې د وینې د سرطان په ضد درملو دا نوی ډول په بدن کې ډېر ژر د جذبېدلو خاصیت لري. خو په هند کې د انحصار د خوندي کولو ادارې ویلي چې دا نوې اختراع نه ده بلکې د پخوانیو درملو یو نوی ډول دی او د سویسی شرکت غوښتنه یې رد کړې ده. د دې غوښتنلیک ردېدل په دې معنا ده چې کمپنۍ به د وینې د سرطان یا لوکیمیا د درملو د ارزانه او نسبتا معمولي ډول تولید ته دوام ورکوي. داود د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرنامو لزده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغان کابینې څلور تنه وزیران د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا استعفا شول. په دې اړه په ریپورت سربیره په ملدې خبر کوچی افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر له سفر پرون بیرته هیواد ته ستون شو. دا چې په قطر کې د ولسمشر کرزی لاسته راوړنې شوې دغه ریپورت لرو. په کونړ کې د بې پلوټ الوتکو په برید کې یو وسلوال طالب قومندان وژل شوی دی او ځینې بندي ماشومان د دوی سره د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي. دا هغه دوه نورې مسلې دي چې په روانه خبرونه کې څېړو. که وختو د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان کړکېچ حال هم درکو. د کابینې څلور تنه وزیران د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا استعفا شول. د کابینې په دې غړو کې د اقتصاد، خاري پراختیا، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران شامل وو. ولسی جرګې له مخکې نه پریکړه کړې وه چې د کابینې هغه ولس تنه وزیران باید استعفا شي چې د 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته د کابینې څلور تنه وزیران استیزه او له هغوی څخه جدي پوښتنې مطرح کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د قانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیزه ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې غړو په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله پر استیزه شوي وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې په خپلو کاري برخو کې بې پروايي کړې. د ولسی جرګې دوه تنو غړو شکریه بارکزی او نسیم نیازی په دې اړه وویل:
کمبود ظرفیت در وزارتخانه های شما سبب گردیده تا شما نتوانین بودجه انکشافی تان به وقت و به موقع آن به مصرف برسانین. عدم رعایت قانون و اسناد در تهیه سند قطعیه، به دلیل از اینکه شما یک سند قطعیه سال حساب 1390 بر ما به 1% فرستادین و بعدش چند ماه بعد وقتی که موضوع استیضاح مطرح شد 1% دیگه را وزارت و وزارتخانه های شما در دسترس ما قرار داد.
وزارت معدن گزاف و بودجه باید نور وزارتو سره هم کمک کو کی د معدن و د عوای دڅخه مګم دوی تر اوسه پوری خپل هغه بودیجه چې مصرف نکړله راوایدې هم په دومره اندازه وانه خستل چې نور سره یا هیوات د کومک وړ وګرځي.
ولسی جرګې له ژمنې او رخصتې مخکې پریکړه کړې وه چې باید د کابینې یولسنه وزیران په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په خاطر استیزه شي. خو د دې جرګې ځینې وکیلان په یو وار د یولستنو وزیرانو له استیزه سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پریکړه ده. استیزه شویو وزیرانو د ولسی جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې بیلابیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل. دوی که څه هم په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې مختلفې ستونزې بیان کړې، خو یوه خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیر اختیاري بودیجه او د مرستندوی هیوادونو لخوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو. د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی وویل:
از 61.3 میلیون دلار که در آغاز سال به وزارت معادن
ده 1.3 میلیون دلار له جمله څخه چې د همغه کال په سر کې د قانون له وزارت سره ژمنه شوی وو 2.8 میلیون یې د وزارت ته ورکړل شول. پاتې 28.5 میلیون دلار یې چې د دوه پروژو لپاره په پام کې نیول شوی وو له بعد مرغه د 1490 لمریز کال په اوږدو کې د وزارت ته ورنکړل شول.
ټاکل شوی دا د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق واردک او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې استیضاحیه غونډې ته وبلل شي. د غراز د ولسی جرګې له پریکړې سره سم به د راتلونکي شنبه په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو، د ښاري پراختیا او د لوړو زده کړو وزیران هم د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د 1190 وزیرانو له استیضاح وروسته به وکیلان پریکړه وکړي چې د کومو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وو او کومو وزیرانو ته باید د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي.
و موریدل چې د کابینې څلور تنه وزیران د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا استیضاح شول.
افغانستان د انتقال په مرحله کې دیر شر ل آزادی رادیو
دوستان ته زموږ غږ ل آزادی رادیو ناوړی په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي او په غنو خارونه او خارونه تنږدې سیمو کې د اف ام پاسل اشاریه پنځم اوریدل کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر له سفر پرون بیرته هیواد ته ستون شوی. قطر ته د هغه له سفر سره تر ډیره د طالبانو لپاره په دوحه کې د دفتر د پرانیستلو موضوع ته د رسنیو ډیر پام وغوښتی و، خو دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ حاصل شوی او کنه تر اوسه نه افغان او نه هم قطري چارواکو څه ویلي دي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې هم په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستل د افغان ولسمشر د سفر مهم هدف بللی و. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته په سفر کې پرون د هیواد له امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی سره وکتل او په دې اړه چې د هیواد په افغانستان کې د سولې له بهیر او د طالبانو لپاره په دوحه کې د دفتر له پرانستلو سره څه ډول همکاري کولای شي خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د غراز د قطر له امیر سره په افغانستان کې د قطر د پانګونې په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا پر مسلو خبرې وکړې. که څه هم په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه څه پرمختګ حاصل شوی که نه څه نه دي ویل شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د افغان چارواکو په وینا قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر یو اساسي هدف هم همدا و چې قطر قطر په څه ډول کولای شي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي؟ د جمهوری ریاست د چارواکو په وینا د قطر امیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هر ډول همکاري ته تیار دی. برتانوی انډیپندنت ورسپانې د کرزي د سفر په اړه په یو مطلب کې ویلي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پر افغان ولسمشر فشار راوستی چې له پاکستان سره دی چې د ورسپانې په وینا د سولې پر روان بهیر او د دې بهیر د بریالیتوب لپاره په روانو هلو ځلو کې د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي، خپل اختلافات یوې خواته کړي. د انډیپندنت په وینا د پاکستان رول ځکه مهم دی چې همدې هیواد قطر ته د طالبانو د مشرانو د تګ لپاره زمینه برابره کړې ترڅو هلته د ځان لپاره دفتر پرانیزي. انډیپندنت لیکي یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو پاکستان تورن کړی چې دا هیواد سره له دې چې پر طالبانو پراخ نفوذ لري د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه پر ځای کوي او د نه منلو وړ غوښتنې رامخته کړې دي. اسلام آباد بیا ویلي چې له افغان ولسمشر سره کار نشي کولی. لبلی خوا طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دفتر پرانستل په کرزي پورې اړه نه لري، بلکې دا د دوی او د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. طالبانو دا هم ویلي و چې هغه استازي به چې په اوس وخت کې په دوحه کې د کرزي سره ونه ګوري. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې هم د دې یادونه شوې چې ولسمشر په دې سفر کې د طالبانو له استازو سره نه دي کتلي. ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر استازي همدا اوس په قطر کې دي. د انډیپندنت په وینا کابل اسلام آباد تورن کړی چې هڅه کوي د افغانستان د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي ترڅو په دې سره د افغانستان حکومت کمزوری کړي.
و موردل چې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي سفر تر ډیره د طالبان لپاره په دوحه کې د دفتر د پرانستلو موضوع ته د رسنیو ډیر پام راوخته، خو په دې برخه کې کوم پرمختګ حاصل شوی کنه نه تر اوسه افغان چارواکو څه ویلي او نه هم قطري چارواکو. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو برید کې 50 وسلوالو طالبانو ته مرګ شوب لاوخته چې پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي. په دې اړه له کونړ درغلان وری رپورټ اورو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ کې برید کړې او له عمله یې د یو طالب قومندان په ګډون درې تنه وژلي او دوه تنه ټپیان کړي دي. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ د خاټي باندې په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز ګروپ چې پاکستانی وسلوال هم پکې وو په نخ کړ.
شپه گذشته عملیات هوایی از طریق دوستای بین المللی
تیر شپه د نړیوالو دوستان لخوا هوایی عملیات ترسره شوی چې په نتیجه کې د 40 نفرو یو قومندان د خپل دوه پاکستانی ساتونکو سره وژل شوی او دوه نور ملګری ټپین شوی دي. هغه وای په برید کې اواز قومندان هنر خان او د هغه ملګرو تا مرگ جوبلا وختی او ولسی و گلو تا کوم زین نه در رسیدله. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي چارواکو لخوا د شوی برید پاره څنګه دی ویلي. د تیر المریس کال نمای څخه را پدې خو په کونړ او نورستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوی چې لاملې غنو وسلوالو ته مرگ جوبلا اړولې ده.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
ځینې بندي ماشومان د دوی سره د مسولینو ناوړه چلن نه شکایت کوي. دوی دا کوي چې تحقیق پرمحل وهل کیږي او حتی په ځینو حالاتو کې برقي شاټونه برکول کیږي، خو د اصلاح او روزنې د مرکز مسولین د دې ماشومانو د اګانې نه مني. تفصیل د خان محمد سند په ریپورت کې اورو.
په خوا تر دې داسې شکایتونه موجود وي چې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند او هغوی شکنجه کیږي، خو اوس یو شمېر زندانی ماشومان وایي چې له دوی سره ورته چلند جاری دی. دا ماشومان چې د عدلی وزارت د اصلاح او روزنې په مرکز کې بندیان دي ادعا کوي چې د تحقیق پر مهال د دې لپاره شکنجه کیږي چې پر یو جرم اعتراف وکړي. د دې ماشومانو پر روغتیایي او روزنیز وضعیت د پوهېدو په مقصد دغو مرکزونو ته ولاړم او هلته مې له څو ماشومانو سره خبرې وکړې. یو ماشوم چې ویل 14 کلن دی او نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه وویل چې د تحقیق پر مهال شکنجه شوی او په زور اعتراف کولو ته اړ کړی دی.
زه په کور کې وم، جلد راغی چې ته او زه ته باید ورشي. په هغه ځای کې یو سپینه ورق وه، په هغه باندې وویل چې ګوټه واچوه. ما ویل نه، خو د ماما کمان نه دی شوی.
دا یوازینی ماشوم نه و چې له شکنجو شکایت کوه، بلکې څو نورو هم ورته شکایتونه لرل.
زمین تقه جنوی کابل که برمه شوک داده سراساب مهم سر تاثیر کرده دیگه چشم مهم سر خشتان دارده
ده کابل جنوی تحقیقاتو که چه ما تا شکر اکرل شوی پر اصابو می ناوره اغیز شوی سترگی مصره شوی وی چو زلی روختون تا بوتلم شکنجو او بی خوبی را تا ده سر دردو نپیدا کردی
دوی ویل پرتل جرم آور تا دوسیه جولی شوی او پا میاشتو میاشتو ده زندان که شپی سبا کوی
غذا میرسه ولی کم است. در غذا فقط چای است بوره است نان خشک.
دوڑی را رسیجی خو کم ده. خوارم و چای بوره او وچه دوڑی ده. درس موشه نده. راپور نمور کول کهجی خو عملی خدمت را تسوک نکوی. بیستر نویش تپراتیو.
در راپورو نلمخ دادلی وزارت ده اصلاح و روزن پا مرکز که شاو خواه دو سوا دوش پیت ماشومان چه عمرونه ده دیار لسو او اتال سو کلونو تر منزه دی او انجون هم پکشتا بندیان دی. دوی وای دوسیه نسی دلکیگی او به سرنوشت پرتی دی. یو انجلی وایل پرت لدی چه محکمه پر حکم وکڑی ده زندان تا لگدول شوی ده. بل انجلی وویل کورانی تا تریخوالی ده کور پر خودولو تا مجبوره او ترده زای رسول ده.
دلتا ناو کنه چطی بندیو مگداو قوارو کسیم که دی زندان خلاس که مگدیر مجبوری دلتا ما اخبال مشکل خسر کور که زیاد لاره خسر کور نراو و تمال دوال تکوالو بادالو مستی دلتا سوگ نیدر اگلی وست اخبال مور پلار دزد تسلیم که کنسی ما مور پلار دزد تسلیم که زنور سوگ نوار پرارمو که یه سوکم یه نو گلو ما پرارو که و این چه راو لما دلتا بندیسو ما
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په یادو ځایونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند او د دوی شکنجه ردوي د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
پولیس فقط وقتی که متهم بازداشت میکنه همون مدارک اثباتی جرم انجام آوری میکنه بعد از اون را درج یک دوسیه میکنه
پولیس چی یو تورن نیسی د جرم ثابتون که مدارک راټولوي او څارنوالۍ ته سپاري موږ په دې حالات کې شکنجه په کلک سره ردوو په تیره د ماشومانو
د ماشومانو د اصلاح و روزنې د مرکز مسؤلین د ماشومانو شکنجه کول او له دوی سره ناوړه چلند په کلکه ردوي د دې مرکز رئیس عزیزه عدالت خوا ازادي راډیو ته وویل په مرکز کې بندي ماشومانو ته یو لړ ګټور پروګرامونه ترتیب او د روزنې ښې زمینې ورته برابرې کړي دي
میره کلان رد میکنم خوشبختانه در قسمت تدریس محجوزین ما فعلا ده نفر از وزارت محترم معارف مصروف
زه دا پکلک سر ردوم لانی که مرغز مک محجوزینو تا دا پوهنه دا وزارت لستانه پا تدریس بخت دی پا دی مرکزونو که وحل تکول نشته کلچه پخپلو که جنگ جگره وکری لگی محدود بو د دوی دا شکنجه کولو هیچ ضرورت نشته
بندی ماشومان پا داس حال که دا مسئولینو لناوره چلند شکایت کوی چه د ماشومانو د سرغړاونې د قانون لمخه د ماشوم مجازات حتی د اصلاح په نیت هم جواز نه لري لدې مخکې په افغانستان کې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر په خپل یو راپور کې په افغان زندانونو کې د بندي ماشومانو پر سیستماتیکو شکنجو اندېښنه ښودلې وه د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د لویانو په محبسونو کې بندیان په څوارلس ډوله شکنجه کیږي خو افغان چارواکو په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه له یوه مخه رد کړي دي یوازې دا منلي چې د نیونې پر مهال کیدای شي یو شمېر کسان شکنجه شوي وي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
آزادی راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دا افغانستان بانک مسولین وایي چې هر کال یو اندازه نوې پیسې بازارونو ته وړاندې کوي د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې کله په بازارونو کې یو اندازه بانک نوټونه زاړه شي نو دوی پر ځای نوې وړاندې کړي جمیله ظریف له کابله نور تفصیل راکوي
د افغانستان بانک مسولین وایي چې درې کاله مخکې له ملي شورا نه د 200 میلیارد افغانیو د چاپ جواز ترلاسه کړی و د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نشر شوي افغانۍ لپاره د استهلاک موده لږ تر لږه درې کاله تعین شوې ده دی وایي چې د نویو افغاني بانک نوټونو د چاپولو مسؤلیت یو معتبره برتانوي شرکت اخیستی
موږ دا مهال په بازار کې 1.6 میلیارد افغانۍ لرو موږ هر کال لږ تر لږه د یو کال لپاره زاړه بانک نوټونه ځان سره ساتو په لنډه موده کې موږ ته نوې پیسې راځي او د اړتیا په وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړو.
دلاوري همدارز وویل چې افغاني بانک نوټونو نه د سمې ګټې اخیستنې لپاره په کابل ولایتونو کې دا مپوهوي ځینې پروګرامونه په پام کې نیولي دي. سره له دې چې یو شمېر افغانان په بازارونو کې د جعلي افغانیو د ډېرېدو له امله اندېښنه لري، خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د نوي افغانیو بانک نوټونو د چاپ په برخه کې ډېره پاملرنه شوې ده. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي چې په افغاني 1500 ګون او زرګون کې داسې نښې موجودې دي چې په ډېرې اسانۍ سره یې له جعلي پیسو سره توپیر کیږي.
د دې لپاره چې خلک د جعلي او اصلي پیسو په توپیر پوه شي، باید دوه شیان په پام کې ونیسي. د 1500 ګون او زرګون په منځ کې یوه نقرهیي تسمه ده چې که لمر ته ونیسي نو د افغانستان بانک لوګو پکې لیدل کیږي، او بل دا چې د اصلي افغانیو کاغذ ډېر ډبل دی.
د رپورټونو له مخې دا مهال د هیواد په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې له افغانیو پرته ایراني تومان او پاکستانی کلدارې هم چلیږي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې له څو کلونو را په دې خوا هڅه کوي څو د دې کار مخه ونیسي، خو د خلکو د نه همکارۍ له امله تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغاني بازارونو کې د پردیو پیسو د چلیدا مخه ونیسي.
و موردل چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي هر کال یو اندازه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کوي. تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ دوستانو، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ ریپورټونه او همدارنګه ځانګړي پروګرامونه مو زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. الته زموږ ریپورټونه له نور تفصیل سره، له نور معلوماتو سره، له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. الته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼې هم موندلی شئ، او کولی شئ چې له هغې لارې زموږ په مطالبو تاسو هم نظر څرګند کړئ. یو شمېر ځوان افغان سوداګر په یو غونډه کې راټول شوي وو او خپلې ستونزې بیان کړې، او له حکومت او بهرنیو موسسو څخه یې وغوښتل چې په واره کې ورسره مرستې وکړي. دا چې د دوی ستونزې څه وي، خان محمد سین له کابله په اړه رپورټ راکړي.
د صنعتي پارکونو، زیربناوو، اوبو او برېښنا نشتوالی هغه عمده ستونزې وي چې ځوان سوداګرو او متشبثینو د کابل د سوداګرۍ د خونې او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په جوړې ناسته کې بیان کړي. دوی چشمې شاوخوا 130 تنو ته رسېده ډاډ څرګند کړ چې که مرستې ورسره وشي، د هېواد سوداګرۍ ته به په نوې شفافه او ساده توګه پراختیا ورکړي. د باختر د مرمرو د تولیدي شرکت رئیس ډاکټر سلیم وویل:
پیشنهادات نظریات زیاد است، ولی متاسفانه قبول نشده.
دوبل ډیر پیشنهادونه او نظریات مولرل، خو له بده مرغه چې قبول شوی نه دی. باید د گاونډي هیوادونو د بی کیفیت ډبرو د واردولو مخه ونیول شي، سو زمونږ تولیدات وده وکړي. صنعتي پارکونه او بو برېښنا هم نه لرو. د همدې لامل ورس په ورځ له خپلو فعالیتونو مایوس کیږو. د نواب احمدی شرکت استازي وویل: په ګمرکاتو کې باید اداري چارې ساده شي.
غوړی وارد او وړه وارد او د پاکستان ملک نه د امریکا نه غوړی اخلو راوړی، نو دغه باندې حکومتکاتو کې پروسس پی ډیر راځي، یعنی وخت ډیر زیات نیسي. نو موږ دغه غوښتنه لرو چې دغه کوم مراحل دي په ګمرکاتو کې، دا باید ساده شي او وخت کم ونیسي، په دې خاطر چې دلته خلک مال د ضرورت لري مګر هم مال په ګمرک کې باندې.
همدارنګ ځینو ځوانو سوداګرو له بانکونو څخه د پورونو غوښتنه کوله، او ځینو له بهرنیو مؤسسو غوښتل چې دوی ته د مسلکي زده کړو زمینې برابرې او تخنیکی مرستې د ورسره وکړي. د کابل ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس رحیم الله حمید وویل: د ځوان سوداګرو پیشنهادونه به راټول او یو ځای به د دولت مربوطو ادارو ته وسپاري. په افغانستان کې د ایسا یا د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس وفی الله افتخار آزادی راډیو ته وویل: د خصوصي سکتور خ او پراخ فعالیت ته پلانونه ترتیب کړي او عملی کېدل په ځینو برخو کې پیل شوی دی.
موږ د دوی د مشکلاتو د حل لپاره برنامې لرو، چې په لومړي ګام کې د دوی د لپاره موږ صنعتي پارکونه جوړول. د مځکې نشتون هغه عمدترین مشکل دی، د مالیاتو مشکل، د ګمرکي تعرفو ستونزې، دغه ټول انشاءالله موږ په نظر کې نیولي دي، برنامې لرو او سږ کال به انشاءالله دا تطبیق شي. موږ کوشش کوو چې په داخل او خارج د هیواد کې دوی ته بعضې اموزشي ټرینینګونه برابر کړو. خپله قرضدهي په اساس باندې د کابینې پرېکړه ده او کې چې درې وجهي صندوقونه جوړ کړي چې دومره پانګوالو ته په اسانه شرایطو باندې قرضې ورکړي تر څو هغوی خپل فعالیتونو ته په ښه توګه باندې ادامه ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. سره له دې چې د دولت مربوط ارګانونه دوی ته د زمینو د برابرولو ډاډ ورکوي، خو کارپوهان وایي چې دولت باید د بهرنیو هیوادونو او مؤسسو په مرسته د هیواد له سوداګرو، صنعتکارو او تولیدونکو سره زیاتې مرستې وکړي. او پرې نګدي چې د هیواد سوداګر او پانګوال په خپلو فعالیتونو کې بې زړه شي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر ځوان افغان سوداګر له حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د سانتیاو غوښتنه کوي. وخت په افغانستان کې 2:30 شوې. یو ار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په قطر کې له چارواکو او په دغه هیواد کې له شمیر میشتو افغان سوداګرو سره تر خبرو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په څه باندې 14 مواردو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په مسوده کې د تغییراتو وړاندیز کړی. د کابل غزنی پر لوی لاره د موټرو په ټکر کې نن 15 تنه مړه شوي او 2 تنه زخمیان دي. د میدان وردګو د والی دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په سیمه کې شوې ده. عراقی چارواکی وایي چې یو انتحاري حمله کوونکي نن د تکریت په ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځانوالو زو او 15 تنه یې ووژل. په دغه چاودنه کې لشتر لږه یو لستنه زخمیان شوي دي. د هند ستر محکمې نن له نړیوالو غوښتنو سره سم د سرطان د یو ډول درملو د ازموینې لپاره د انحصار د غوښتنې د ردېدو ملاتړ کړی. په سویس کې د درملو جوړولو یو شرکت د وینې د سرطان یا لوکیمیا د دوا د پرمختللي ډول د ازموینې لپاره د انحصار حق د مسؤلیت غوښتنه کوله. او نن د نړۍ عیسویان د ایستر ځانګړي مذهبي مراسم لمانځي. د رومن کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د ایستر په مناسبت له واتیکان څخه پوښتنه وکړه. د منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا د ټاپو وزمي یادونه وکړه او په نړۍ کې د سولې دعا وکړه.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. د ازاده رادیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری خبريږي. په منځنۍ صفه په ټوله افغانستان کې په 12 شپږ نوې اوریدل شي او د افغانستان په یو شمېر خارونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. همدارنګه زموږ ریپورټونه له نور تفصيله او معلوماتو سره لاکسونه ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ د انټرنیټ پانی ادرس دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو سیمه ته پرمختللي جنگي الوتکې استولې چې په سیمه کې د امریکا او جنوبي کوریا په روانو ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د جګړې حالت اعلان کړی او وسلوالو ځواکونو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې په نښه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل نورياس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرمختللي اف 22 خفیه جنگي الوتکې چې رادار نشي کشفولای جنوبي کوریا ته استولې چې په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. دا تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ ډیر زیات شوی دی. واشنگتن اف 22 رپورټرز الوتکې په جاپان کې لخپل پوځي اډې څخه په سیمه کې د امریکا او جنوبي کوریا د روانو ګډو پوځي تمریناتو د ملاتړ لپاره استولې دي. د روانې اونۍ په پیل کې متحدو ایالاتونو خفیه بي 2 بم غورځونکو الوتکې دغه تطبیقات ته استولې وي چې پیونګیانګ دغه اقدام غندلی او هغه لمسونکي بللی وو. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګون هی نن د دفاع وزیر کیم کوان جین او نورو لوړ رتبه پوځي چارواکو سره وکتل. لکه تنه ورسته هغه وویل چې د شمالي کوریا ګواښونه ډیر جدي انګيري. که د جنوبي کوریا او د دې هیواد خلکو په وړاندې هر لمسونکي اقدام وشي نو به له سیاسي ملحوظاتو پرته ورته په لومړي قدم کې سخت پوځي ځواب ورکړل شي. په عین حال کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د تیر یکشنبې په ورځ د هیواد لپاره د یو نوي ستراتیژیک دریز اعلان وکړ. کیم د واکمن کارګرانو د ګوند مرکزي کمیټې د پراخې غونډې مشري کوله. د 1993 کال رئیس لومړی ځل دی چې دغه پراخه غونډه جوړیږي. کیم وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې هغه څه دي چې پرچنې وویل شي او له دې سره به چې د هیواد اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي دې ته هم ژمن دی چې د نړیوالو لخوا اقتصادي بندیزونو سره سره د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې شمالي کوریا د تېرې فبروري په میاشت کې دریم اټومي ازمایښت ترسره کړ چې له امله ملګرو ملتونو او واشنگتن پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګول. د مارچ په 10مه پیونګیانګ د جګړې حالت چې دواړو کوریاګانو ترمنځ موجود اعلان کړ. د شمالي کوریا وسلوالو ځواکونو په جنوبي کوریا او سیمه کې اډې په نښه کړې. تیرونی د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندو قطعې د امریکا په ګوام، هوایی او د دې هیواد د خاورې دننه نورې پوځي اډې په نښه کړې دي. د راس ټاکل شوې ده چې د شمالي کوریا پارلمان نن غونډه وکړي.
د ځوانان د وی ټولنې د ملاتړ تیر پیس په ټولو چارو کې د ونډې اخیستلو مخکښ کسان دي. د ښار د ساتلو او د ښاري ژوند لپاره په پلان جوړونه کې هم ځوانان ډیر ژور رول او نقش لري. په دې وروستیو کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست پلان لري چې ځوانانو لپاره یوه شورا جوړ کړي تر څو دغه ځوانان په رضاکارانه ډول په ښاري چارو او پلان جوړونه کې ونډه واخلي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې پروګرام کې پر دې بحث کوي چې ځوانان د ښاري ژوند په سمون کې څه نقش لري، ځوانانو ته پکار ده چې خپل د سیمې او ښار د سمسورتیا لپاره څه وکړي. موږ ځوانان څه مسؤلیتونه په دې برخه کې لرو؟ ښاروالۍ، ښار او ښاریان د ځوانانو مرستې ته څومره اړتیا لري او څه تمه ورڅخه لري؟ دا هغه ټولیز مطالب دي چې په دې ګردې میز کې به د ګرنوال سره زه احمد شاه فطرت تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم. په دې ګردې میز کې ډېر درانه مېلمانه زما سره دي چې هر یو عصمت الله فیضي د لمر د طبي علومو د انستیتیوت مسؤول، همداشان نقیب الله نیکمل په فراه ولایت کې د مدني ټولنې یو تن فعال غړی، او عبدالهدی دمات یو تن ځوان تکړه او تان شاعر. ټول مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. لمړی به نیکمل صاحب ته ور ورکړو. نیکمل صاحب، تاسو په نظر ښاري ژوند څه شی دی؟ اول کې لنډ تعریف ولرئ، وروسته بیا په دې کې د ځوانانو رول او نقش څه شی دی؟
ښاري ژوند په ټولو کې هغه ډول ژوند ته ویل کېږي چې هغه د لری بانډو او سکلو سیمو سره زیات توپیر لري. هلته په تعلیمي لحاظ باندې، د ارتباطاتو له اړخه، د صحت له اړخه، د اقتصاد له اړخه، په ټولو چارو کې د ټولنې وګړي یو ځوان، یو ویش او تقریبا یو فعال فکر لري او په ټولو برخو کې فعال ونډه اخلي. نو پر همدې بنسټ باندې ښاری ژوند یو ویش ژوند دی، ښاری ژوند یو فعال ژوند دی، او هغه د مدنیت یو ستره نښه ده. کچیر یو ژوند ښاری ژوند په واقعي او رښتینی معنا سره په هغه ټولنې کې تر زیاتې کچې خپل ولس یا خلک ونډه اخلي خپل د ستونزو په حل کې.
تاسو څه فکر کوئ نن نه، چې خصوصا په فراه ولایت کې مراد تاسو وسنجو هغه کارونه چې باید په ښاری ژوند کې وستا تاسو په وینه په ښار کې نه ویني؟
ترې وی کچې پوری ستونزې هم شتون لري، خو د 12 یا 13 کلن په تیرېدو سره ترې وی کچې ستونزې هوارې شوي دي، او دغه د ښاری ژوند کولو بهیر څه ناڅه پرمخ تللی دی. خو دا په ټوله کې د معنا نه لري چې له هر اړخه زموږ ښاری ژوند هغه رښتینې معنا لري یا د پرمختللو ټولنو غوندې موږ ټول امکانات هم د روغتیا په برخه کې، هم د زده کړې په برخه کې، او د مختلفه نورو مهمو مسایلو د پوهاوي او پاغي کې د ونډه اخیستلو په برخه کې.
مننه لیکوال صاحب، وروسته بیا تاسو سره ګرځم. اوس وار ورکو فیضي صاحب ته. فیضي صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه او همداشان د ځوانانو سره سروکار لرئ په افغاني ټولنه کې، بیا په خاص ډول د فراه ولایت کې، ستاسو په نظر د ځوانانو نقش څومره اغېزمن په ښاري چارو کې او د ښاري چارو په پرمختګ کې؟
په لومړي سر کې د ازادي راډیو د لارې ټول افغان ولس ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم، ځوانان مسئولیت ډېر زیات مسئولیت لري. هغه وخت چې ځوانان سپینجری هر څوک چې مسئولیت مو احساس کوي، موږ تاسې کولای شو چې د خپل د ښار په چاپیریال په پاکوالي کې هم برخه واخلو. ځوانان هم د ټولنې د ملاتړ، لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل، د ملاتړ دی. او د ځوانانو لکه نیکمل صاحب سره مو سوال وکړ چې د دوی د وطن د ځوانانو او د ښار د ځوانانو توپیر څه شی دی؟ هغه اسانتیاوې چې ښاري ځوانانو ته برابرې دي، میډیا ده، تلویزیون دی، برق دی، د هغو څخه سیډول باندې باید ځوانان استفاده وکړي. او ځوانان باندې لازمه ده چې خپل دغه لسرړونه چې بوس ورته زمينه مسايده ده، دغه سیډول باندې استعمال کړي او د شیراتونکو لپاره امیدوار وسی او امیدوار وي چې شیراتونکو به هم ولرو.
مننه فیضي صاحب. اوس ایمات صاحب ته ور ورکو. په نورو مسایلو به وروسته بحث کوو چې ځوانان څومره ونډه اخیستې یا نه ده اخیستې، او څه باید په راتلونکي وکړي او څه نوښتونه باید وکړي. ایمات صاحب، ستاسو په نظر څومره د ځوانانو ونډه اغېزمنه وه، خصوصا په فراه ولایت کې د ښاري ژوند د سمبولو په خاطر یا د سنبالولو په خاطر او دغه مدني حرکتونو په حساب کې؟ حساب
په لومړي سر کې خپل سلامونه نیکېلي د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او ستاسو د سوال په ارتباط باید ووایم چې ځوانان لکه څنګه چې د ژوند په اړه اخ کې رغند رول لري او لوبولای سي، نه یوازې په ښاري ژوند کې، بلکې هغه د ژوند په اړه اخ کې په کلیوالي ژوند کې، که د اقتصادي برخه کې، که د زراعت په برخه کې، په هره برخه کې اوسي. ځوانانو ته یو انګیزه ورکول پکار دي، ځوانانو ته یو منظم میکانیزم، یو منظم سیستم جوړول پکار دي، او دا دنده یا وظیفه زما په فکر د مسولینو دا او په ځانګړي ډول د مسولینو او د شوونې د لارې یا د زده کړې د لارې کېدای شي، لکه څنګه چې یو ښوونکی خپل یو ځانګړی مضمون تدریسوي و ځوانانو ته، همداسې کېدای شي چې دا یو 15 دقیقې یا یو 2 دقیقې هغه د ښاري ژوند په هکله شاګردانو ته یا ځوانانو ته معلومات ورکړي.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې د ځوانانو په ښاري چارو کې ونډه اخیستل څومره اغېزمن و؟ تاسو څه احساس کړی دلته فراه؟
ډېر اغېزمن دي، لکه څنګه چې ځینو مدني ټولنو په تېرو کلونو کې د نیالګیو په کښېنولو کې رول ولوبوه، یو نیالګۍ کښېنول، همداسې په نورو پښو کې زما په نظر ډېر رغنده رول لوبولی شي د ژوند په هر اړخ کې.
اوس دلته بلې پوښتنې ته راځي احمد صاحب، اولې به ستاسو څخه مطرح کړي چې ښاروالي غواړي چې د ځوانانو د ونډې په خاطر دوی ته یو شورا په رضاکارانه یا داوطلبانه توګه د ښاروالۍ په چوکاټ کې جوړ کړي تر څو دوی نظریات راواخلي. ستاسو په نظر دغه څنګه یو اقدام دی؟
زما په نظر دا ډېر مثبت اقدام دی او زه امیدوار یم چې ډېر تجارت به راوي د ځوانانو په مفکورې کې، د ځوانانو په ذهنیت کې، د ښاري ژوند په هکله، د نورو روزنیزو چارو په هکله. نو زه دا تاییدوم، ډېر مثبت اقدام دی دا، او خدای دې دوی خپل په چارو کې کامیابه کړي.
نحب الله نکمل صاحب دا ورکو. نکمل صاحب، دغه شورا چې ویل کېږي جوړېږي د ځوانانو دپاره تر څو په ښاري چارو کې ونډه واخلي، تاسو په نظر دغه څنګه یو ګام دی او څنګه باید ترتیب شي؟
په دې وروستیو کې ځوانان تر زیاتې کچې د زده کړې یا سواد له نعمت څخه برخمن شوي دي. د عصري ټکنالوژي سره څه ناڅه بلدتیا لري، او له بل اړخه ځوانان د ټولنې هغه قشر یا هغه طبقه ده چې تر زیاتې کچې هم زیاتې انرژي لري، هم زیاته حوصله لري، او د کاري پروګرامونو او پلانونو په جوړولو کې زما په اند تر نورو پوړونو او تر نورو قشرونو دوی یو نوښتګر فکر لري. کچېری د فراه ولایت په ښاروالۍ کې یو دا ډول تصمیم نیول کېږي تر څو ځوانان ته د ښار د جوړونې، د هغه د پاکوالي، د چاپیریال ساتنې په برخه کې ځوانان ته رول ورکړي. دا یو ډیر په ځای ګام اخیستنه ده، او دغه ډول ګام اخیستنې نه یوازې دا چې د ښار په جوړولو کې، د ښار د چاپیریال ساتنې په برخه کې رغنده او پریکنده رول وبولی سي، بلکې کولی سي چې ځوانان ته د فکری او ذهني ودې او رشد له اړخه هم یو ډیر مهم فرصت وي. که چیرې د ځوانانو دغه ډول یو جرګه یا شورا رامنځته کیږي، د عادلانه ټاکنو پر بنسټ رامنځته سي، په هغه کې هغه کسان چې واقعا ظرفیت او وړتیا لري هغوی ته د کار کولو او په دې برخه کې هغوی ته د انګیزې ورکولو زمینی برابر سي، هغه ته فرصت ورکړ سي، زما په ان دا به د فراه د ښار او د پراین لپاره یو نوی فصل وي، او زه فکر کوم چې دا به ډیر قاطی رول ولوبوي.
تاسو په نظر د څه خاص خبر ځوانان ته ولر چې مثلا څومره اړین دي چې دې ګډون وکړي په داسې یو کار کې؟
ځوانان ته دا یو طلایي فرصت، یو زرین فرصت دی چې دوی خپل هغه استعداد او خپل وړتیا او خپل هغه صداقت او رښتینولي د همدغې لارې څخه په وړیا ډول، لکه څرنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، رضاکارانه دی و ټولنې ته ثابته کړي، خپل هغه اصلي د خدمت هویت و ټولنې ته ورښکاره کړي. نو دا به دوی دپاره ډیر مهم هم وي، ځکه چې ټولنه په راتلونکي په دې باندې باور کوي. نو له دغه اړخه زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې په دغه برخه کې غیر له دې څخه چې سوچ یا فکر وکړي، دا یو عقلانه تصمیم دی، دا یو سنجول شوی تصمیم دی، دا د ښار جوړونې لپاره دی، دا د دوی د کور او محیط او چاپیریال د ساتنې په خاطر باندې. نو دوی کولی شي چې غیر له دې څخه چې تشویش یا کوم دغه د ځان سره ولري، دوی ګډون کولی شي، هیڅ مشکل نه لري.
مننه اقبال صاحب. اوس خپل بل ځوان میلمه فیضي صاحب ته ورکو. فیضي صاحب، لکه څنګه چې نورو دوستانو هم خبرې وکړي، ستاسو په نظر دغه شورا جوړول څومره اړین دي؟ زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې به هم دا شوراګانې یا د بریر پرمختللو هیوادو کې تر څو دغه ځوانانو فکرونه او نظرونه په د ښار په سمسورتیا کې شامل شي. ستاسو په نظر دغه په خپل څنګه یو پروسه ده؟
ډېره مننه. زه هم په خپل نوبت سره د دغه شورا د تایید او تقدیر ته چمتو یم، او دا کار نه تنها د پراوله د شروالۍ ګورم، بلکې ټول ریاستونه مرتبط په دې باندې متکی دي، او دا مو شعار دی چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی. نو په وجود کې د ملاتړ ډیر مهم دی، هغه باید شعار ونه ګرځو، هغه باندې عملي کار وکړو. زموږ رئیسان زموږ رهبرانو ته لازمه ده پکار ده چې د ځوانانو په بخش کې ډیر زحمت وباسي، ځکه چې د نن شاګرد د سبا استاد دی. که موږ تاسې خپل پر شاګرد باندې کوشش ونه کړو، خپل پر ځان باندې کوشش ونه کړو، نو سبا به مو آینده تاریکی او ځوانان به مو نه روزل شوي. شروالی دا تصمیم نیولی دی، زه فکر کوم چې دا ډیر والی تصمیم نیولی دی. ځوانان په بحث کې شاملول، ځوانان په دې باندې متکد کول چې دا مو وطن دی او دا مو خاوره ده، د دې پاکول پر موږ باندې فرض دی. ته پخپله د یو ترقی او پیشرفت نښه ده. تاسو وګورئ که د یو چا د ځوانې کسبین لري کې کالي په خاوره سي، څومره ژر پاکوي او سره سموي. هغه دا معنی چې د قلبن دا احساس کړی دی چې دا کالي زما دی او دا لباس ما دی چې ما غوسه دی. نو که چیرې د ښاروالۍ د طرفې، د اطلاعات فرهنګ د طرفې، د ولایت د طرفې ځوان ته دا مفکوره ورکول کېږي چې وطن ستا دی، وطن پاکېده ته ضرورت لري، وطن سمسورېده ته ضرورت لري، ځوان په دې فکر کوي. زه فکر کوم دا ډېر یو ښه کار دی، ښه پروګرام دی، خدای یې کامیابه کړي.
مشخصا ستاسو په نظر ځوانان د څومره اړین دی چې په داسې حرکتو کې ګډون وکړي او خپل هغه وړتیا چې د هغه د ښاري سمسورتیا په خاطر ولګوي؟
ځوانانو ته ډیره زیات اړینه ده، ځکه چې موږ هم دا ولرو، هم دا پر موږ باندې فرض ده. په دې باندې متکی دي، په دې باندې کېده لرو چې آینده مملکت زموږ دی، آینده د خاوره زموږ ده، آینده فراز زموږ دی، او موږ باید دې ته کار وکړو. نو پس د دغسې ټولنو څه، د دغسې ناستو څه، د دغسې مجلسو څه، او متاسفانه چې په افغانستان کې اوس یو بل شی چې ډېر بد اغېزه پر ځوانانو کړی، دا د اقتصادي مسایل دي. که پیسې ونه لري خو روغبړ هم سم نه درسره کوي. زه فکر کوم چې د ځوانانو د ذهن څه دغه خبره لیر کول، په اول سر کې وطن خپلول، پیسلا علمی سویل بڑول، او د ځان پیژندنه، د وطن پیژندنه فرض ده. وروسته ان شاء الله پیسې په خپل بجا کې ځوانانو ته لازمه ده چې په داسې مجلسو کې، په داسې غونډو کې ګډون وکړي، تر څو باخبره شي چې آیا ښار ناپاکه دی، آیا ښار مشکل لري که نه لري. وخت خبر سو ان شاء الله فکر کوم چې په دې اړه به تصمیم نیسي او کار به کوي.
مننه فیض صاحب، واقعاً خوږې خبرې مو وکړې. که اوس داسې یو پوښتنه تاسو څخه وکړو، که مثلا کېدای شي چې دا وخت هم راشي، که تاسې د ښاروال سي، مثلا که تاسې د فراه ښاروال سي، د ځوان پیس په کوم برخه کې به کارونه وکړي فراه؟
لکه څنګه چې موږ تاسې په دې باندې پوهیږو، ښاروالي وظیفه هم ډېر خلک په دې باندې متکی دی چې صرف دا پاکېده ده د ښار، او پاکي او صفایي د ایمان جز ده. خو نه تنها پاکېده نه، بلکې د ښار وسط ته، ښار باید پراخه شي، د ښار ځوانانو ته، سپینډورو ته، ښاریانو ته پیسله د ژوند زمینه مسایده سي، د ښه ژوند زمینه مسایده سي. د ښه ژوند زمینه په دې کې ده چې با نقشه، با ترتیبه، با برکه، او د اوبو لرونکي کورونه موږ د جوړ کړو د خپل وسه سره سم. او همیشه پیکر کې وستو چې صرف دې پیکر کې ونو چې 15 جدي باید موږ او پښه کو بسم الله اکبر نور مسولیت نه لرو. یو 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 کزه شهروال وسمه آینده، او یو وخت د سپیږې پیکر پلان به موسی کار به پراخي، د خپل وسه سره برکت کو، د خپل وسه سره پرمخ سو.
اوس کې ایمات صاحب ته ورکې، ایمات صاحب مخکې مان په دې خبرې وکړي ځوانان سره لري. اوس کته لام دا پرسن تکرار کته، مثلا شهروال سه دا زمینه خدای مساید کی شروال سے چکار نہ ہو کہ ایزوان فیس باندې
خو زما په نظر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه څه دی چې څه چې روزمره ژوند جابې، څه چې فعلاً برحال ژوند جابې، څه چې شهري ژوند جابې، هغه ډیر مهم دی. او په د کچیر ستاسو خبرې پاره کچیر ز شروال سم زبد خلکو مشورې، د ځوانانو مشورې، او په شاروالی په سیستم کې په بخش کې بزده ځوانان ته ډیرو کوم څه کې ځوانان چې هغه کار کولای شي په شاروالی کې هغه بل څوک نسی کولای.
مننه نیکمت صاحب، تک د خیر سره زموږ شارواز به څه وکړي د فراه ښار باندې؟ دا سوال په دې خاطر کوم استاد هغه ارزوګان معلومي جواب پیغام ونور.
زه په ټوله کې د یو ځوان په صفت باندې، د یو ځوان په توګه کچیری شاروال سوم، د فراه په ښار کې زه فکر کوم په علمي او میکانیزمي لحاظ باندې زموږ ښار ډېرې ستونزې لري. مثلا یو شاری ماستر پلان چې وکولای شي په هغه ډول چې د ښار لپاره اړین دی چې د یو ښار څیره او د یو ښار شکل او د یو ښار تشکیلات رامنځته شي، اول خو په دغه برخه کې ډېر غښتلي او قوي اصلاحات تر هغه ځایه پورې چې اړین ده. او زه فکر کوم ته بل د خدماتو ارزه، لکه څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه، هغه هم د هغه شرایطو په تړاو باندې کومې ستونزې چې شتون ولري، د باد په حساب باندې، د کانالونو په حساب باندې، یا مثلا زموږ په اوسنیو شرایطو کې د سیل یا سیلابونو له اړخه ډېر اسي پذیرې دی او چې ډېر کم باران وسي زموږ ښار له هغه اړخه څخه زیان ویني. نو دغسې اوږدمهاله پروګرامونه او پلانونه باید په نظر کې ولرو چې دغه ستونزې د اوږده مهال او د تل لپاره حل سي.
مننه خدای دې کړي چې دا سوي ته ورسېږي او کونه رسېږي هم هر ځوان کولی شي، یعنی هر ځوان حتی د یو وزیر قوت په خپل بدن کې لري تر څو خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نیکمل صاحب، یو بله پوښتنه به هم ستاسو سره مطرح کړو، نور دوستان ته ورسو. مخکې مو هم خبرې وکړې، ستاسو په نظر ځوانانو او دغه مدني ټولنې چې ځینې شته د ښار په سمسورتیا کې، په خاص ډول د فراه د ښار په سمسورتیا کې څه ونډه اخیستې او نور باید څه وکړي؟ مثلا نیالګي کښې نور د ښار پاکولو کې کومه شر تر اوسه سوی، داسې مسایل دلته شته او که ستاسو په نظر څنګه باید وشي؟
زه فکر کوم چې مدني ټولنې هغومره چې اړین و په دغه برخه کې، لکه څرنګه چې مخکې هم زموږ یو دوست اشاره وکړه، تر زیاتې کچې اقتصادي بڼه یې ځانته غوره کړې ده، هغومره چې اړین و چې دوی باید د ولس په استازیتوب باندې د ولس او دولت ترمنځ د یو پل، د یو ارتباطي پل حیثیت ولري او دا وړتیا ولري تر څو په دغه برخه کې ستونزې حکومت او دولت ته ورسوي او خپل حکومت په دې برخه کې اړ کړي، مجبور یې کړي چې اړین ګامونه پورته کړي د ستونزو د حل په موخه. هغومره دوی خپل رول نه دی لوبولی. نو په دغه تړاو باندې د فراه په ښار کې تقریبا څه نا څه بعضې یا یو شمېر سرکونه د ځوانانو دغه رضاکارانه یا په وړیا ډول خپل ټولنې ته خدمت کول، د نیالګیو یا مثلا د یو شمېر نورو ځایونو پاکونه، دا د دوی پوسله سره سرک سرک شوي دي، خو په یو عمومي ذهنیت باندې، په یو ښکاره ذهنیت باندې، د یو مخکې پلان شوي طرحې پر اساس باندې داسې یو کار چې هغه ډېر محسوس وي نه یې ترسره سوی.
او تاسو څه غوښتنه لرئ چې باید څه وکړي دا ټولنې؟
دا ټولنې معلومداره خبره ده، ښکاره خبره ده چې په دې برخه کې باید کم تر کمه یا څه نا څه خپل دغه پاملرنه چې دوی لږ لري او که ډېره لري، هغومره چې اړتیا ده هغه غښتلې کړي، خپل پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې خپل هغه د خدمت، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، څېره نور هم ولس ته ورښکاره کړي چې موږ په دغه برخه کې دا ستاسو دپاره دغسې یو ذهنیت ایجاد کړی دی، دغسې یو پلان لرو، که حکومت یې نه کوي تاسو زموږ سره ملګري سئ، ولس راسره ودرېږي، نو بیا مدني ټولنې کولی شي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي. نو زه فکر کوم چې دوی ته دغه اړینه ده چې لږ څه هغه څه چې د دوی سره شته د پروګرام او طرحې او کړنلارې په توګه دغه څه غښتلي او قوي کړي.
بله، مننه نیکمل صاحب. دلته زما کیسه په یاد، کیسه نه وایم، فقط هغه مقوله وایم، هغه داسې چې وایي یو سپین ږیری نال کښې نه وي پاچا یو تیت شي سفاره کښې نه ده ویلي وي چې هغه نور زموږ دپاره کښې نه ده، موږ مجبور یو د نورو دپاره. اوس هم که دغه ټولنې پرمختګ کړی، نور ځوانان موږ مجبور یو چې د نور خپل د نوي نسل دپاره باید کار وکړو او په دې هکله
کوشش وکړو.
مننه. اوس فیضي صاحب ته ور، فیضي صاحب، ستاسو په اند څومره ځوانان په دې برخه کې بریالي وه او څه کارونه باید نور وکړي تر څو د ښاري لاس همسور شي او په دې برخه کې هغه خپل ونډې چې هغه دین چې پر دې باندې هغه ادا کړي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلوم ده، که چېرې یو سړی په خپل تن کې جامې ولري او هغه خیرنې دی، به د هېڅ تصمیم د نیولو توان ونه لري، خستګي به احساسوي. په دغه رقم باندې که ښار ته راووځو، که موږ ښار خیرنې هم، موږ کومه انکشافي یا ذهني تصمیمونه چې لرو هغه تصمیمونه به منحل کوي، تصمیم به موږ څه نیولای، ځکه چې هغه څه خواهشات چې موږ لرو هغه څه ښار به نه ولرو. نو ځوانانو ته پکار ده چې راویښ شي او د خپل د ښار په سمسورتیا کې هر سړی په خپل کور سم کړي، خپل کور جوړ کړي. که تاسو فکر وکړئ، موږ تاسې ټوله مسایل یا ټوله مسؤلیت باید د ښاروال صاحب غاړې ته واد نه چې موږ ښاروال لرو، نو هغه به راځي، هغه د دروازې مخ به هم راته راپاکوي. داسې نه شي کېدلی تر څو چې ځوانان د کور پامل دا تصمیم ونه تړي چې موږ تاسې په اصلاح جادي ورته وایي، جادي لرو چې هر سړی خپل د کور مخ پاک یا خپل د کور د مخ په سمسورتیا کې د خپل د ځان لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې زیاده به مو ټوله سمسورې او ټوله به مشکلات به محل وي. ځوانانو ته پکار ده چې تر څو په اصلاح عقلانه تصمیم ونیسي، په دې اړه مشرانو ته مو په اصلاح مشران دوی ته صحیح رانمایي وکړي، تر څو چې ځوانان راویښ کړي او په دې باندې متقد کړي چې کور زموږ دی، پاکېدی پر موږ باندې فرض ده، باید پاک شي.
همت صاحب، د ښاري چارو په اړه مو خبرې وکړې، که اوس ستاسو په نظر په کلیو کې ځوانان څه مسئولیت لري او هلته خپل د کلي د سمسورتیا په خاطر، خپل چاپېریال د ښه کولو په خاطر څه کارونه یې کړي او څه کارونه اړین دي چې باید وکړي؟
بدبختانه باید ووایم چې په ښاري ژوند کې زموږ ډېر ځوانان د ښاري ژوند څخه آګاهي نه لري، د ښاري ژوند د قوانینو څخه آګاهي نه لري. نو کلیوالي خلک یا کلیوالي ځوانان خو به بېخي هېڅ آګاهي نه لري. اما هغه د یوانني په توګه یا د یو رواج په توګه هغه څه د دوی د ژوند جوړښت چې دی یا هغه څه د دوی اننه چې د هغه پر مخ وړي خو یو غیر په یو غیر منظمه توګه هغه نالګي کښېنی باغونه جوړوي هم هغه په دې فکر کې نه دي چې د ښاري ژوند یا کلیوالي ژوند جوړښت څنګه دی. هغه یو غیر منظمه توګه خپل فعالیتونه لري او په زراعتي بڼه منظم سیستم پکار دی. اساسی ټکی دا دی چې خلکو ته آگاهی ورکول شي که هغه د ښار ځوانانی که هغه د کلي ځوانانی هغه متاسفانه چې ډېر ناآګاه پاتې شوي دي لکه څنګه د ژوند په اړه اف کې ځینې نیمګړتیاوې لري خو بالخصوص د چاپېریال په ساتنه کې بېخي ویلی سم چې هېڅ آګاهي نه لري. نو دلته یو همغږي په کار ده، غونډې په کار دي، ورکشاپونه په کار دي د دولت د خوا څخه، د یو خاص ارګان د خوا څخه، د وزارت د زراعت د خوا څخه چې خلکو ته یو آګاهي ورکړي او ځوانانو ته یو انګېزه ورکړي.
مننه احمد صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو لکه څنګه چې ښکاري د خپرونې وروستۍ شېبو ته نږدې کېږو. په وروستۍ شېبو کې بیا هم یو لنډه کتنه یا یو لنډه نتیجه گیری د خپل میزبانو څخه در نیکمل صاحب که تاسو موږ ته ووایاست ټول مسایل چې خبرې وسوې بیا هم تاسو د ځوان په حیث ځکه د ځوانانو په فکرونو باندې ښه پوهېږئ یو خاصه خبره که ځوانانو ته د ښار سمسورتیا په اړه ولرې او یو خاص پیغام ته څو دوی وهڅول سي چې په دې چارو کې نوره هم برخه ډېروه.
زما خاص پیغام دا دی چې ځوانان که چیرې په رښتینې ډول خپل ځان وپېژني چې څومره انرژي لري، څومره قوت لري، څومره وړتیا لري، څومره ظرفیت لري او د هغې سمې استفادې ته پام ولري نو زه فکر کوم نوره به اړتیا نه وي چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې ځوان څوک دی. نو پر همدغه ټکي ته په کتو سره ځوان کولای شي هم د خپل کور په جوړولو کې، هم د خپل ښار په جوړولو کې، هم د خپل کلي په جوړولو کې، هم حکومت اړول و خپلو چارو ته، هم مور و پلار متوجه کول خپلو کارونو ته، هم خپل ورور، هم خوندې، هم میندې ټولو ته دی کولای شي صحیح پروګرام او یو نوښتګر پلان ور په لاس ورکړي تر څو هغه وکولای شي د ټولو چارو د سمون لپاره خپل اغېزمند او پرېکنده رول ثابت کړي.
مننه نیکمل صاحب ستاسو د خبرو څخه. فیضي صاحب که تاسو خپله خبره ځوانانو ته وکړئ دوی ته په وروستۍ برخه کې څه وایست دوی د ښاري چارو او د نورو چارو په خاطر د نورو چارو چې د ښار سمسورتیا سبب کېږي د دې سمون دپاره باید څه وکړي ستاسو خاص خبره دي څه؟
ځوانانو ته مو اساسي پیغام همدا دی ځوانان باید فیصله راویشتي لکه څنګه چې نیکمل صاحب وویل د خپل ځواک څخه د خپل قدرت څخه چې دوی لري ذهني قدرت دی د اجتماعي قدرت دی دغه څخه استفاده وکړي یعنی د نه کېږي یا نه میشه واد کلمه باید خپل د ذهن څخه لیرې کړي داسې فکر دې وکړي چې زه هر ځوان داسې فکر وکړي چې زه ښاروال یم هر ځوان داسې فکر وکړي چې زه مسؤول یم د دې ولایت زه مسؤول یم لکه څنګه چې فکر کوي چې خپل د کور مسؤول یم په پاکېده کې د ننه په کور البته ټولو مو کور دی خو هغه کور چې دوی دیوال پر راګرځولی چې دوی خاص پل بولي هغه کور په کولو کې په اصطلاح زحمت کاږي په دغه ډول باندې بیرون د کور هم زحمت وباسي او که غواړو چې وطن مو سمسور شي که غواړو چې پرمختګ وکړو زموږ مشرانو ته مو خاص دا دی د ځوانانو پر علمیت باندې د ځوانانو پر استعداد باندې ځوانانو ته علمي بحثونه ځوانانو په علمي سطح باندې لوړ کړي انشاءالله زه فکر کوم چې مشکلات به مو حل شي.
ډېره مننه احمد صاحب که تاسو هم مهرباني وکړئ خپل وروستنۍ خبره ځوانانو ته وکړئ د نتیجې ګیري په حساب چې څه ځوانان باید څه کارونه وکړي تر څو ښاري لار ښه سمسور شي.
ډېره مننه. زما ځوانانو ته ځانګړی پیغام دا دی چې راځئ مټې رابډو مټې راونغاړو او لکه څنګه چې موږ تاسې وایو چې بېکاري د بدبختۍ زانګو ده نور د دغه زانګو په اصطلاح پړې وشکو او نور په دغه زانګو کې ونه زانګو او خپل وظیفه وپېژنو دنده وپېژنو خپل مسؤلیت وپېژنو نه یوازې په ښاري ژوند کې نه یوازې د چاپېریال په ساتنه کې په هر اړخ د ژوند کې خپل مسؤلیت مراعت کړو او خپل دنده وپېژنو او یو ډېر جدي مراقبت ولرو خپل د ژوند د هر اړخ.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر د دې ونې د خبرونې اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې مهاله زموږ سره وای. بیا خپل د خبرونې د ټولو میلمنو هر یوه عصمت الله فیضی د لمر د طبي انستیتوت مسؤول نقیب الله نیکمل په فراه ولایت کې د مدني ټولنې یو فعال او همداشان عبدالودت امات یو تن ځوان شاعر او لیکوال څخه مننه کوو چې زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.